السلام علیکم، احمد شبریم تاسو جوړ راډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. د دې سات خبرونه د کونړ په لری پروتو سیمو کې نن هم د جینو سرچینو په وینا د زلزله زپلیو د پلټنې عملیات روان دي. د افغانستان په ختیځ کې د اکشن بي د شپې د شپږ ریختر کچې د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 1400 دی او د ټپیانو شمیر تر 3000 زیات شوی دی. په ورته وخت کې ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده چې شاید د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې د مرجوب شمیر لوړ شي. بل لور ته پرون ناوخته په سیمه کې یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوی دي. هند افغانستان له زلزله ځپلو سره په راتلونکو ورځو کې د نورو مرستو ژمنه وکړه. د هندي رسنیو په وینا د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر دا ژمنه پر ناوخته وکړه او کابل ته د هند د لومړي مرستې د رسیدو خبر ورکړ. شغل شنکر په اکسپانه کې لیکلي چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره یو شتنه مرستې چې په دغو کې کمپلي، خیمې، د پخلنځي وسایل، بسترې او یو شمېر نور وسایل د درملو په شمول شته کابل ته رسیدلې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې وضعیت په کتوبه پر راتلونکو ورځو کې خپلې ځانګړې مرستې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره وکړي. د خیبر پښتونخوا په بونو کې د پاوز پر یو مرکز د وسلوالو له 12 ساعته جګړې وروسته د پولیسو په وینا شپږ امنیتي سرتیري او شپږ وسلوال وژل شوي او جګړه پای ته رسیدلې ده. په بونو کې د پولیسو مشر سجاد خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون ناوخته وویل چې د اف سي ځواکونو د مرکز په دروازه کې لومړی ځانمرګی بریدو شو، بیا شپږ وسلوال مرکز ته ننوتل چې د جګړې په ترڅ کې 19 سرتیري ټپیان شوي هم دي. د دې بریډ مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو په خیبر پښتونخوا کې تحریک طالبان پاکستان ډله فعاله ده او اسلام آباد تور پوری کوي چې د دې ډلې مرکزونه په افغانستان کې دي او له هغه ځایه خپل بریډونه تنظیموي. د افغانستان طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر ماښام په یو چاودنه کې لښ تر لښه 14 تنه وشل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. چارواکی وای چې چاودنه د ملت پال مشر سردار عطاولا منګل د تلین د مراسمو پر مهال وشوه. د چاودنې پر مهال د عطاولا منګل زوی اختر منګل ته زیان نه دی اوښتی. رویټرز اژانس د چارواکو په وینا وای چې بم د موټرو په پارکینګ کې هغه وخت وچاودید چې خلک له غونډې څخه وتل. د پاکستان د ترهګری ضد پولیس وای چې دوی د پیښې تحقیقات کوي او داسې ښکاري چې دا ځانمرګی برید و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان ملي ټیم ته د شلو اورونو په لوبه کې د 13 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې شلو وره لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام په شارجه کې ترسره شوه. افغان ټیم تر اوسه د دې لړۍ په ترڅ کې خپل لومړی لوبه چې د جمعې په ورځ له پاکستان سره وکړه د 9 منډو په توپیر وبایلله او د دوشنبه په ورځ کوربه هیواد متحد عربي اماراتو ته د 8 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. افغان ټیم به له متحد عربي اماراتو سره خپل دوهمه لوبه د جمعې په ورځ وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې درې اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې راتلونکې اونۍ سه شنبه په متحد عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو درېو لوبډلو ترڅنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب ستر نامه سلامونه او نیکی هیله درنوست کوونکو هیله د چیروغ او جوړوسی او خپل مو تر دې مهاله په خیره رسولې به درنوست کوونکو ستاسو د ټولو درختیا په هیله هیله د چیروغ او جوړوسی او نن ورځ درس ته په پوره لیولتیا سره حاضر سوی او سید درنوست کوونکو بیا هم د اوم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست تاسو ټولو ته شرحلاست وایم. هیله د چیر سره ملتیا وکي د درس تر اخره نشي بو او د نن ورځې د ډېر مهمه او لستلسي موضوع څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د څلرم لوست کورنۍ دنده به مزده کړې وي تر څو تاسو وکولای شئ د نن ورځې په لوست باندې په ډېر اساني سره وپوهیږئ. نن مو درس پنځم لوست دی چې تاسو په کتاب کې پندلسم او شپاړسم پاڼه ده. موضوع مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. نن به پر دې موضوع باندې مشبحث ولرو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ په کوم آثارو او سرچینو سره ثابت شوی دی دا چې د افغانستان 15 کلن تاریخ بنسټ چا ایښودلی دی او دا کوم کسانو چې د دغه تمدن یا د افغانستان د 15 کلن تاریخ بنسټ ایښودلی هغه څه ډول خلق و چیرته اوسېدل او په کوم ځای کې دغه بنسټ ایښودل شوی دی. نو پر همدې موضوع باندې بنن بحث ولرو او د دې مهمې موضوع اړوند به موږ معلومات لاسته راوړو دا چې د افغانستان 15 کلن تاریخ څه ډول ثبوت شوی دی. نو راځو خپل درس پیلوو. درس مو د افغانستان 15 کلن تاریخ دی. په تیرو لوستونو کې موږ دا ویلي وو چې د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورو لرو یعنی د تاریخ څخه وړاندې او د تاریخي دورو یادونه موږ کړې وه. افغانستان هم تر تاریخ وړاندې دوره لري، یعنی افغانستان هم هغه هیواد دی چې قبل تاریخ دوره لري. یعنی موږ ویلو چې قبل تاریخ دوره یا تر تاریخ وړاندې دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ، مدنیت، لیک او لوست هر څه نه و، یعنی ډېر ابتدایي او ساده ژوند و. چې افغانستان هم دا لول تاریخ لري، یعنی افغانستان بنسټ هم هغه مهال ایښودل شوی دی چې هغه مهال لیک، لوست، مدنیت، کتابات، تاریخ او دا هر څه هغه مهال نه و. نو وایو چې افغانستان تر تاریخ وړاندې دوره لري. په بیلابیلو بحثونو کې، په بیلابیلو موضوعاتو کې دا یادونه شوې ده چې افغانستان 15 کلن تاریخ لري. یعنی موږ همیشه دا وایو چې د افغانستان 15 کلن تاریخ، د افغانستان 15 کلن تاریخ دا چې افغانستان 15 کاله تاریخ لري. خو دغه خبره په کوم اثر او سرچینو سره ثابته شوې ده؟ نن موږ وایو لرغو پیژندونکو د کندهار په شمال لویدیځه سیمه، د کندهار شمال لویدیځه سیمه چې اوسنۍ منډیګک دی، په دې ځای کې څېړنې او کیندنې کړې وې. یعنی دوی ځینې پلټنې کړې وې، ځینې څېړنې کړې وې چې د دغه څېړنو په پایله کې دا ثابته شوې ده چې د میلاد څخه 3000 کاله پخوا، یعنی 3000 کاله مخکې تر میلاده، د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ کېښود. داسې یو تمدن چې هغه د افغانستان د 15000 کلن تاریخ ثبوت دی. د میلاد څخه 3000 کاله مخکې موږ میلادي کال په تیر لوست کې ویلي وو چې میلادي کال د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش سره سم پیلیږي. یعنی دلته وایي چې 3000 کاله مخکې تر میلاده، یعنی د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش څخه 3000 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ کې شو چې هغه تمدن د افغانستان د 15000 کلونو د تاریخ ثابتوي یا د هغه ثبوت دی. دغه کیندونو او څېړنو په لړ کې ډېر آثار او داسې وسایل لاسته راغلي دي یا پیدا شوي دي چې په دغه سیمه کې د یو پراخه مدنیت استازیتوب کوي. یعنې د دغو آثارو او وسایلو څخه دا ثابتېږي چې دلته یو ډېر پراخ او غټ مدنیت شتون درلود په دغه منډیګه کې. چې همدغه منډیګه کې موږ ویلی چې د منډیګه اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودلې و چې همهغه تمدن د افغانستان د 15 کلونو تاریخ ثبوت دی. په دغه ځای کې ډیری مجللې ودانۍ څرګندې شوې دي چې هغه لوی انګړ یا لوی میدانونه، لوی دیوالونه، کوټې، دفاعي مورچلونه یا دفاعي ځایونه او د منډیګک د واکمنانو د پلازمنې استازیتوب کوي. سربیره پر دې د خوراکي توکو ځایونه یا زیرمې، مثلا د غنمو زیرمونه، همدارنګه بیلابیل خاورین لوښي، میسي او برونزي ښکلي زینتي وسایل، میسي او برونزي وسایل هم ویلي وو چې په کومه دوره کې میسي او برونزي شان ډېر کاري د پاغه دوره کې. د دې ترڅنګ خاورین مجسمې هم د کیندونو او دغه څېړنو په وخت کې لاسته راغلې دي. دغه څېړنې او کیندنې د فرانسوي لرغونپوهانو په واسطه سیوی وی، یعنی فرانسوي لرغونپوهانو په دې ځای کې څېړنې کړې وې، په دې ځای کې کیندنې کړې وې چې بیا وروسته داسې شان لاسته راغلې دي چې هغه خاورین لوښي و، میسي او برونزي وسایل و، خاورین مجسمې وې چې د هر څه د دې استازیتوب کوي یا دا ثابتوي چې په دغه منډیګه کې یا په دغه د کندهار په شمال لویدیځ سیمه کې یو ډیر پراخه مدنیت و، یا یو ډیر پراخ د ډیر پراخه مدنیت استازیتوب کوي او دا ثابتوي چې افغانستان 15000 کاله تاریخ لري. د دې ترڅنګ د منډیګه اوسیدونکو د خپل ګاونډي مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې. یعنی د دې اړیکې د خپل مدنیتونو سره شوي څه ډول اړیکې وي وستا وایو شي دی د خپل ګاونډي سره یا د کوم هیوادونو سره دوی څه ډول اړیکې درلودې. کوم اثر چې لاس راغلی دی، هغه اثر چې په دغه څېړنه کې پیدا شوی دی یا په دغه منډیګه سیمه کې پیدا شوی دی، هغه دا ثبتوي یا د هغه اثر څخه دا خبره معلومیږي یا دا ښکاره کیږي چې د منډیګه خلکو په شمال کې د ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالک تپې یعنی ایران د خلکو سره او په سویل کې د هرپا او موهنجودارو یعنی د هند مدینتونو سره دوی کلتوري او اقتصادي اړیکې درلودې. یعنی د منډیګک اوسیدونکو، د منډیګک یا د کندهار شمال لویدیځ سیمه کې چې کوم خلک اوسیدل درې زره کاله پخوا تر میلاده، کوم خلک چې اوسېده هغوی د اوسنی ترکمنستان، د اوسنی ایران او د اوسنی هند چې هغه مهال د انوامزګا تپې، همدارنګه ایران د سیالک تپې، د هند د موهنجودارو او هرپا د مدنیتونو سره دوی اقتصادي اړیکې درلودې. اقتصادي اړیکې څه مطلب؟ دوی هغه خپل سوداګریزو دا شان معامله او دا ډېر عادي اقتصادي اړیکې درلودې. دغه خبرې یا دغه موضوعات د ټولو هغو وسایلو یا د ټولو هغو اثارو څخه ثابتېږي چې دوی د کیندونو په لړ کې یا د څېړنو په لړ کې لاسته راوړي دي. د دې تر څنګ د منډیګک لومړني اوسیدونکي، هغه کسان چې لومړني او اولیا اوسیدونکي وو په منډیګک کې، دوی شاید تر میلاده 2500 کاله مخکې، یعنی 2500 کاله مخکې په خاطر میلاده دغه سیمې پرې شوې. موږ ویل چې 3000 کاله مخکې دلته د مدینت د منډیګک اوسیدونکو یو تمدن بنسټ شو. اوس وایي چې دغه د منډیګک هغه ډیر لومړني اوسیدونکي چې و هغه کېدای سي چې د میلاد څخه 2500 کاله پخوا دغه سیمه پرې شي. د منډیګک ته پرېښیدلو په اړه پوهانو بیلابیل نظریه وړاندې کړې دي. ځینې په دې عقیده دي چې پرل پسې وچکالي یا د اوبو کمواله، د هلمند د سیند اوبو لږوالی هغه د دې اصلي او بنسټیز لاملونه دي چې دغه خلک دې ته اړ کړي دي چې دوی خپل کلي یا خپل د کور ځایونه د پرېښدي او هغه سیمې څخه دوی ووځي. ځینې نور بیا په دې باور دي چې د منډیګک د پرېښیدلو هغه ډېر اصلی یا لامل چې دی هغه جګړې دي چې دغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي. دوی د منډیګک سیمه نیولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو هغه میشت ځایونه یا د هغو کورونو ته اور رسولې دي. نو د منډیګک خلک دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه، خپل شار او کلی پرېږدي او دغه ځای څخه لاړ شي. نو دلته مختلف عقیده او نظریه سته چې د میلاد څخه 2500 کال مخکې د منډیګک اوسیدونکو خپلې سیمې ولې پرېښې دي. ځینې په دې عقیده دي چې وچکالي راغلې وه، د هلمند سیند اوبه لږ سوي یا کم سوي وه، نو هغه مهال اوبه نه وه، نو دغه خلک مجبور سوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. ځینې بیا په دې باور دي چې د منډیګک په ښار کې یا په دغه سیمه کې چې کومې جګړې رامنځته سوي دي، د جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، یعنی مقابل لوري بریالي سوي دي، د منډیګک سیمه ولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو کورونو ته یا هغه ځایونه چې دوی پکې اوسېدل هغه ته اور رچولی دی او خلک یې مجبور کړي دي چې د خپلو کورونو څخه ولاړ سي، چې دغه یې د منډیګک د خلکو د پرېښودلو هغه اصلي لوامل و. نو درس په همدې ځای پای ته رسیږي. درس مو د افغانستان 500 کلن تاریخ و. په ډیرو لنډو ټکو کې به داسې وایم چې د افغانستان 500 کلن تاریخ د یو تمدن د بنسټ ایښودلو په پایله کې ثابتېږي. یعنی کله چې 3000 کاله مخکې تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ ایښی دی په دغه ښار کې چې منډیګک د کندهار په شمال لویدیځ سیمه کې دي. کله چې په هغه مهال کې یو تمدن رامنځته کړی و، هماغه تمدن د افغانستان د 500 کاله تاریخ ثبوت دی. یا دا خبره ثابتوي چې افغانستان 500 کلن تاریخ لري. په دغه سیمه کې ځینې څېړي او کیندنې سوي وي او دغه خبره ثابته سوې ده چې 3000 کاله پخوا تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو داسې تمدن بنسټ ایښی و چې د افغانستان د 500 کلن تاریخ ثبوت دی. د کیندنو، د څېړنو او پلټنو په پایله کې ډېر وسایل او ډېر اثار لاسته راغلي دي چې د دې نماینده کوي چې هغه مهال په دغه سیمه کې یو ډېر پراخ مدنیت و. په دغه ځای کې ډېرې مجللي ودانۍ، خاورین لوښي، مسي او برونزي زینتي وسایل، خاورین مجسمې، د خوراکي توکو زیرمې، یعنی د غنمو زیرمې او د داسې نورو خوراکي توکو زیرمونه او داسې نور لاسته راغلي و یا پیدا شوي و. د دې تر څنګ موږ دا وویل چې د منډیګک اوسیدونکي، منډیګک د کندهار شمال لویدیځ سیمه ده، دغه محل خلکو یا اوسیدونکو د ګاونډیو مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې. هغه آثار چې د کیندونو په پایله کې لاسته راغلي دي، د هغه آثارو څخه دا ښکاري چې د منډیګک خلکو په شمال کې د آنو او نمزګا تپې، یعنی ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالک تپې، ایران او د هرپا او مهنجودارو یعنی د هند د مدنیتونو سره اقتصادي او کلتوري اړیکې درلودې. د منډیګک هغه لومړی اوسیدونکي مو ویل چې د ځینو عقیدو یا هغه کم پوهان چې دوی کم لوامل وړاندې کوي، د هغه لواملو پر اساس په دې 2500 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو د منډیګک ښار پریشي دي او له هغه ځای تللي دي. موږ ویل چې ځینې پوهان په دې باندې باور لري چې وچکالي یا د هلمند د سیند هغه د اوبو کموالی د دې باعث سوي دي چې د منډیګک لومړني اوسیدونکي خپل کورونه پریږدي او له هغه ځایونو څخه ولاړ سي. ځینې بیا په دې باور دي چې په منډیګک کې کومې جګړې چې رامنځته سوي وه، د هغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، کامیاب سوي دي، د منډیګک ښار یې نیولې دي او د منډیګک د اوسیدونکو میشت ځایونو ته، د هغو کورونو ته، د هغو دفاعي مورچلونو او داسې ځایونو ته اور راچولې دي او خلک یې د خپلو کورونو او کلي د پریښودلو ته اړ کړي وه. دا اوس موږ د نن ورځې درس تر نوزه کوونکو بیا هم د دې درس په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې بیا هم درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، هڅه وکړي چې همدغه ویډیو ته څو څو ځلې غوږ ونیسي، دغه لوست غوږ ونیسي تر څو خپلې پوښتنې ته ځوابونه پیدا کړي او هغه ولیکي، هغه پوښتنې د هغه دغه پوښتنو ځوابونه ولیکي تر څو وکولی څو ځلې تکرار کړي او زده کړي. منډیګک چیرته پروت دی؟ د افغانستان 15000 کلن تاریخ ثبوت په کوم آثارو کې څرګند شوی دی؟ د ګاونډي خلکو سره د منډیګک د وګړو اړیکې وایست. دغه درو سوالونو ته تاسو عمونه پیدا کړئ او زده کړئ تر څو وکولای سي هم د نن ورځې په موضوع باندې وپوهیږي او هم راتلونکي درس تاسو د زده کړې لپاره آماده اوسي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. درس مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربانه رب سپیشلی نما سلامونه اونې کې هیل میمنې درنو سکون کو هیل د چروغا جوړوسی او د ژوند چاري به مشه پر مخځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاست وایم. هیل د چینل روز حمد لوست راخلی نشي بوله سره مل پاتسي او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د هند د بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له چې د دې موضوع ته اړوند به مو تاسو معلومات لاست راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوښ ونیسي او د لوسخه تاسو هم ګټه واخلي. زه خپل د نن ورځې درس په لوچې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی راځو بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی چې د نسب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د ډلې څخه شمیرل کېده او د همدغه عمل د هغو لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده او دغه واکمن چې وو هغه په 1833 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدلی دی او د په 12 کلنۍ کې د فرغانی سیمې د امیر په توګه دند اجرا کوله او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانی سیمې کې په توګه دی وګمارل سو. نوموړي په 1916 سپوږمیز کال کې د سمرقند په شهر ونیوه. خوشبني ازبکانو د منځنۍ اسیا څخه تیشي ته اړ کړ، نو ځکه بابر کابل ته مخه کړه او دغه شهر یې په 1916 سپوږمیز کال کې خپل پلازمینه وټاکله او څو کاله وروسته د کندهار ته راغلی او کندهار یې هم ونیوي. چې بابر شاه په 1923 کال کې د هندوستان په لور باندې لشکر بیایي او په هندوستان کې د افغاني لودي په نامه کوم دولت هغه د منځ وړي او د خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډیر پر کابل باندې مین وو او دلته ډیرې ښکلي ماڼیګانې او ودانۍ جوړې کړلې چې بیا د ده د مړینې څخه د مخه د وصیت کړی و چې کله دی مړ کېږي نو دی د کابل په یو باغ کې خاورو ته وسپارل سي. بیا همدغه و چې کله دی مړ سو او د ده د مړینې څخه وروسته دی د کابل د بابر په بڼ کې دی شخصوي. د بابر څخه وروسته د ده زامن همایون د ده زوی همایون پاچا کېږي،
خو د دورور کامران میرزا دغه او دغه راز سوری شیرشاه د پوړاندې راپورټ کیږي ځکه نو همایون د هند څخه تشتی او ایرانی سفیان ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به د سفیان په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند دهلی نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومیده چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د زوی جهانگیر د هندوستان پچا کیږي، یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین وخت رسیږي، بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانگیر د هندوستان پچا کیږي. او د خپل حکومت په وروستي برخه کې په کابل کې ژوند کاوه، مګر د هغه زوی شاه جهان چې هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي او د هم غوښتل چې دغه دواړه شهرونه چې هغه کندهار او بلخ دغه دواړه شهرونه ونیسي، مګر دی ناکامه کیږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کیږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و، چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله دی د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ یې وکړ، فارسی دری د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیر ښکلي او پرتمین باغونه همدارنګه ودانی او مانیګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیر پاملرنه نه درلوده ځکه نو داسې خاص او د یادونې وړ ارزښناک آثار یې نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځ ته راغلل چې دغه د جملې څخه د کندهار په سرپوزي کې د چلزنی تاق دی، همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنی تاق د بابر شاه په امر جوړ شوی و. د کندهار، کابل، استالیف، شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بیګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منسوب دي چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه و. د په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور چې و هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کې شو. دل سوچ دی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه و. د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې و هغه شاه عباس صفوي نومېدی چې دی په هرات کې زیږیدلی و او همالته لوی سوی و. همالته په هرات کې سیاست او اداره ویله، هغه زده کړه او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1038 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځیږي، یعنی د راپرځېدو وخت پیدیږي او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخیری پولې ته رسیږي چې دغه راپرځېدنې چې بیا د څخه وروسته دغه واکمنی له منځه ځي او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کیږي چې د دغه پاڅونونو د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون و چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1135 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. د دغه پاڅونونو د جملې څخه مول چې یو هم د کندهار پاڅون و. راځو د کندهار پاڅون څه ډول و. د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاڅون شوی و. په کندهار کې د خلکو پاڅون پر مهال باندې، یعنی دغه پاڅون چې کله کېدی زموږ په هیواد کې ګورګانی هند، ایرانی صفویانو او ماورا نهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل شوی و. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلوده، یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول او دغه حالت خلک ډیر په تنګ کړی و. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاڅون وکړي چې بیا دوی د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجی میرویس خان هوتک نومې دی، تر هغه د مشر لاندې چې د یو زړور با تدبیر او هیواد پال مشر وو، په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پوري کوي چې دی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي. لومړی اصفهان ته ځي، مګر هلته اصفهان کې کوم کار چې دی کوي هغه دومره د په ګټه نه تمامېږي. نو دی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي، هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاتسون لپاره، دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاتسون وکړي، دغه کال د لپاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه او کله چې دی برته کندهار ته راستنیږي د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کوم پلان او نقشه درلوده هغه عملی کوي، او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیری وژني، او په 1600 کال کې دی د کندهار خپلواکي اعلانوي، او د دې څخه وروسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکی حکومت جوړیږي. حاجی میرویس خان کې چې وو هغه هم تر تو کلونو پورې د کندهار مشرتوب د پلاس کې وو، او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشري لاندې د کندهار د بیانیونې لپاره اصفهان دربار هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې وو هغه ناکام کړ. راځو د میرویس خان نیکه ځایناستی ته. د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي، او د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. د هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لاره ونیسي، یعنې د هغوی سره سوله وکړي، چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه وو، نو ځکه دی دوی راولاړیږي، میر عبدالعزیز د کاره لیرې کوي، او د هغه پر ځای د حاجي میرویس خان زوی محمود چې هغه به ډېر یو بجرت او زړور ځوان وو هغه غوره کوي، هغه انتخابوي، او دوی واک ته رسیږي چې بیا د امیر عبدالعزیز د حکومت دوره چې وه هغه 2 کاله، او د دې څخه وروسته بیا محمود واک ته رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چاري پر مخ باندې وړل کېدې، نو د سره سم عبدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو، او تر فرا پورې دوی د غسیمې تر خپل ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1902 کال کې یو جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران یو ولونه، ځکه پرتل دی چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی دی، د ایران د نیولو نقشه جوړوي، او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د ایران باندې حمله کوي. د دې د کوم پلان چې درلودې د پلان د امریکا او هولو لپاره د ایران کورنۍ او زادې د نږدې سختساري هم د شاه محمود هوتکی چې بیا په 1903 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي، او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپل ولکې لاندې راولي، او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم د تارکیجه چې خپل سلطنی تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کشیږي، او خپل د حکومت چاري سلطان محمود هوتکی ته وسپاري چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کې شو، دل سود د سره سم په ایران کې رسمند هوتکیانو حکومت پیلېږي، او دغه 2.5 کال په اصفهان کې د حکومت چاري دوی په خپل لاس کې نیسي. مګر شاه محمود هوتکی ته دماغي ناروغي پیښیږي، او د همدغه دماغي ناروغي د عمله د کار غوښه کیږي، او څه مود ورسته بیا د په حق رسیږي چې دغه څه ورسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې د په ایران کې وخت ورسېدی، نو 2.5 کال د په اصفهان کې حکومت کوي، 2.5 کال د اصفهان حاکم وي، او دلته خپل د حکومت چاري مختوري. مګر د بیا ورسته د دماغي ناروغي سره د ته یو دماغي ناروغي پیښیږي، او دغه دماغي ناروغي لعمل دی څو وخت وروسته، یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکي ډیر ژر بده دغه ناروغي لعمل دی مري، او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واک رسیږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نوم دی، او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. درنو زکوونکو د کندهار پاتون او د هغه خورسته د اوتکی دولت جوړیدل، او همدارنګه په ایران کې د هوتکی دولت جوړیدل په حق لو اوس راځو د چي د هوتکی دولت پایا هوتکی دولت سره ول پای تر سیږي. په ایران کې د نادر افشار د سرګندیدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چاري لزینو ستونز سره مخامخ کیږي، چې دغه په لو بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډیریږي، او د اختلافات دغه موضوع نور هم پیچل کیږي، ځکه نو شاه اشرف او نور افغانانو بیا دا شو بلل چې د ایران څخه شاتګ وکړي. په دغه وخت کې شاه اشرف موجود، شاه اشرف واکټر رسیدلی، خو دغه ستونزو د مخامخ کېدو سره سم دی مجبور کیږي چې شاتګ وکړي. نو همدغه د شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي، او د همدغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کیږي. په شورابک کې شاه اشرف وژل کیږي، چې بیا د څخه ورسته په 1905 کال کې د هوتکیان حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي او شاه حسین د دغه حکومت مشري کوله. یعنی کله چې شاه اشرف وژل سو نو دلته د ایران څخه مجول چې تشتي، نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت و هغه پای ته رسیږي، ځکه شاه اشرف شاتک تر کیږي او د ایران په د ایران څخه شاتک تر کیږي او شورابک په سیمه کې دی وژل کیږي، نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د منځځي او د هوتکیانو حکومت یوازې او یوازې په کندهار کې پاتې کیږي. چې د هوتکیانو حکومت په کندهار کې محدود پاته وو، د مشری شاه حسین پلاس کې و او شاه حسین دغه حکومت مشری کوله. نو د درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له همدارنګه د پاتون سره ول سوي و، د هند بابریانو په حق له، د هوتکیانو د دولت په حق له، او دا چې د هوتکیانو دولت سره ول پاتې رسیږي، د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسې معلومات لاسته راوړ په دې هیله چې تاسو د پام ور ګرځیدلې وي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې رسو، تر راتلونکو درس پورې تاسو ټول په مهربانه او لې رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله می اومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو ترجمه حاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان، امیر شېر علي خان او د انګریزانو د دویم يرغل په حق لده. نو درځو خپل لومړنی موضوع پیلو چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی. د چې امیر محمد اعظم خان څلول شخصیت درلود او د واکمنۍ دوره څلول واکمنۍ و یا څلول دوره. محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ته رسیږي او محمد اعظم خان چې و هغه یو ډیر خودخوا او ځنغښتن کې شخص و. کله چې دی وخت ورسېدی، د وخت رسیدو څخه ورسته د وغښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لري کې کته هم د عبدالرحمن خان په واسطه د وخت رسیدلی و، خو بیا هم د خپل خودخواهی او جاتلبی له امله د عبدالرحمن خان څخه وغښتل چې د مرکز څخه لري سي. د په دغه بهانه د هیواد شمالي برخه ته ولېږي تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي. امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نه غوښتل د مرکز څخه لري، خو بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړی. هلته د ایبک او تشقرغان، سرپل، شبرغان او اقچی خانان او امیران تر څارنې لاندې ونیول. هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا ورسته د میمنې پر خوا باندې ولاړی او هغه ځای هم محاصره کړ. په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبريږي دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خواته تللی دی او هلته مصروف دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی. نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي. د کندهار نائب الحکومت شهاد محمد اعظم خان زوی و هغه ته ورکړه. محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدي، نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولېږي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیا سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل. چې په 1318 زیږدیز کال کې د شجګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکرو ترمنځ جګړه پیښیږي، چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي. امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي. امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتګ کوي او د روسیې حکومت ته پناوړي، چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي. امیر محمد اعظم خان بیا د خپل واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لند وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفانی او عمراني پلانونه عملي کوي، چې د غول ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنی مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خبره سوه، چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره و. راځو دا چې امیر شېر
علی خان د دویم ځل سلطنت سره ولو. دا چې امیر شېر علي خان په 1318 زیږدیز کال په پای کې د شیشګاو په سیمه کې د امیر محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د ماتې څخه وروسته کابل ته راننوځي، نو بیا دی چې کله کابل ته راغلي پر تخت باندې کښېني او خپل امیر شېر علي خان چې هغه یو ډېر پوه او هیواد پالونکی پاچا و، دی په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه پیژندل کیږي. په 1318 زیږدیز کال کې د برتانوي هند څخه د لیدنه وکړه، یعنی په دغه کال کې د برتانیا ته ولاړی، د برتانوي هند ته ولاړی او د برتانوي هند هیواد یې ولیدی. د هغه مینه د لویدیز تمدن او د ټکنالوژي په برخه کې ډیره سوله، او دغه مینه د امیر شېر علي خان دی ته وهڅوي چې په یو شمېر کورني اصلاحاتو باندې د لاس پوری کې او د افغانستان سیاسي والی ته یو نوی رنګ او څیره ورکړي. دا چې امیر شېر علي خان د په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه نومول کیږي یا پیژندل کیږي، دا چې د نوي تمدن رامنځته کوي. راځو دغه نوي تمدن پیژنو چې دا نوي تمدن څه ډول تمدن و. امیر شېر علي خان د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي حالت بدلونکي پیژندل سوی. دا چې د یو لوی مدنیت بنسټ کې شو دی او د هیواد فرهنګي او صنعتي حالت یې سم کوي یا په دغه برخه کې بدلون راوستي. د اروپا د صنعتي انقلاب سره سم په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لار هواره سوه. دا چې موږ په تیرو لوستونو کې د اروپا د صنعتي انقلاب په هکله ویلي وو، همدغه انقلاب سره سم د افغانستان په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لار هواره سوه، او د دې لارې څخه مخکښانو هم د دغه لارې د مخکښانو څخه یو هم سید جمال الدین افغان و چې د هیواد د اصلي کولو لپاره تګلارې شروع کړې، او امیر شېر علي خان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هم د پردیو د حملې د مخنیوي لپاره سل کسیزه لشکر جوړ کړ او هغه بیا په اته پوځي مرکزونو باندې وویشل تر څو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او څوک ور باندې حمله ونه کړي. د دې تر څنګ په دغه وخت کې د شمس النهار جریده خپره کړه او چاپخونه هم هیواد ته راوړلې. د توپونو او ټوپکو جوړولو لپاره یې کارخانه جوړه کړې. د دې تر څنګ لومړنۍ ټولنیزه ښوونځي یې خلاص کړه چې هغه ښوونځي ملکی او پوځي څنګه درلودې. په دې خوځښ سره د پوهنې د کچې د راټیټېدو مخنیوي وکړ، چې دا هغه څه و چې په بالکل ډول سره یو لوی مدنیت رامنځته سو، او امیر شېر علي خان ته د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد فرهنګي او صنعتي بدلونکي ویل، صنعتي وزې بدلونکي ویل. د دې تر څنګ د پوستخانی هم جوړ کړلې چې د کابل په اوسنۍ شیرپور کې د پوځیانو لپاره د نوي شهر بنسټ کې شو. د بلیاتو ورکولو د وجې څخه په نقدو باندې بدل شول. همدارنګه د عدالت رامنځته کولو لپاره په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړ. ظالمانه او چپاولګر هغه حاکمان چې هغه د منځه یوړل، د هیواد اداري تشکیلات ته یو نوی جوړښت یا یو نوی بڼه ورکړه، او د افغانستان لومړنۍ کابینه هم د وخت صدر اعظم سید نور محمد شاه په مشرتابه سره جوړه کړې. نن د پښری سره د افغانستان لومړنۍ کابینه جوړه کړه، او هغه مخالفتونه چې د هیواد په شاوخوا کې موجود و هغه هم د منځه یوړل، او وروسته یې وغوښتل چې انګریزان د خپل دولت پیژندنې ته اړ کړي، دا چې انګریزان د دوی دولت خپلواک دولت وپیژني. انګریزانو هم د دوستي شرایط د خپل استعماري مقصدونو لپاره طرح کړل. هغوی به دا هیله درلوده چې خپل استازي په کابل، کندهار او هرات کې د تل لپاره پاتې کړي چې بیا د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري، یعنی د دې لپاره چې د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري او تعقیب یې کړي. نو دې دا پلان دغه هیله درلوده یا دا پلان یې درلوده چې خپل استازي په د تل لپاره په کابل، کندهار او هرات کې هلته استوګن کړي او هلته اوسېږي. سربېره پر دې هم وغوښتل چې امیر دې کار ته مجبور کړي چې هغه د انګریزانو دولت د خپل ځان ملاتړي ومني، او امیر شېر علي خان د دوی دغه غرض یا دغه د فکرونو دغه کم غرض چې دوی درلودې دغه څخه ډک فکرونو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ، او د انګریزانو په ځواب کې ویل چې زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سیاسي او پوځي استاد پر اتک سره اعتماد نه لرم، او د دې ترې په پلمه به ازمات پر هیواد باندې تاسو یې ورځ حمله وکړي. امیر شېر علي خان هم د انګریزانو سره په معمولي ډول خپلې اړیکې وساتلې. د روسیې سره په منځنۍ اسیا کې د پرمختګ په تمه و او د افغانستان د نږدې کېدو او وضع کړکېچنه کړه، او د افغانستان او انګلیس دویمې جګړې په لمه هم په دې وخت کې برابره سوه. هغه څه چې د دې جګړې اورته ډېر قوت ورکړي، دغه جګړه نوره هم پسې قوي کړله. هغه د شېر علي خان دخوا د ولیعهد په دوکه د خپل کومکي زوی د خپل کمکي زوی شهزاده عبدالله ټاکنه و، چې دې موضوع شهزاده یعقوب خان ډیر خوابدی کوي. نو د بلواګانو سرغړونو باندې شروع وکړه او د امیر شېر علي خان دغه سرغړونې آرام کړلې. انګریزانو بیا د یوې خوا د دې موضوع څخه ګټه واخیستل او د بلې خوا د روسانه د پرمختګ منځنۍ اسیا ته په تیره بیا د هغې خوا څخه د خپوي او هغه مروی نیولو د انګریزانو د پاملرنه د افغانستان پر خوا باندې ډېره کړه. هغوی په خپل وار سره بلوچستان چې هغه د افغانستان یوه برخه وه په لاس کې راوړل، چې دې د امیر چې دغه تیری یا دغه عمله د امیر کرکه نوره هم د انګریزانو په وړاندې ډېره کړه. او په دې توګه پر افغانستان باندې د انګریزانو دویم یرغل پیلیږي او انګریزان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله کوي. د افغانستان پر افغانستان باندې یا د افغانستان پر خاوره باندې د انګریزانو دویم يرغل د تیری څخه یا دغه حمله څخه د مخه امیر شېر علي خان یو هیئت د سید نور محمد شاه په مشرۍ باندې د پېښور کانفرنس ته واستوي. خو د پېښور په کانفرنس کې د صدر اعظم سید نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سره ونه رسیدلې، یعنی کوم مذاکره ونه سو. خپل صدر اعظم هم د کانفرنس په جریان کې د نه جوړ سو او بیا په پېښور کې مړ سو. چې په دې وخت کې روسیې یو سفیر چې هغه جنرال ستلاتوف نومېده کابل ته واستوي، او د دې سفیر راتګ د هند سیاستوال چې هغه ډېر خوابدي کړه او ډېر یې پریشان کړه. د برتانوي هند چارواکو د خپل ګټو د خوندي ساتلو لپاره هم یو ځنې لار پر افغانستان باندې حمله وبلل، او د دویم ځل لپاره په دغه کار باندې لاس پورې کړ چې د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي. امیر شېر علي خان د ډېر خپګان په حالت کې کابل پرې شو دی او د روس د مرستې په تمه باندې دی مزار شریف ته ولاړې. په هغه ځای کې د اته پنځوس کلونو په عمر په اتلس سوه اووه نویم زیږدیز کال کې د ناروغۍ له امله د نړۍ څخه سترګې پټې کړې، او د ده د مړینې څخه وروسته که په کابل کې حالات خراب سول، هیواد او خلک په یوه سیاسي تشه کې پاتې سول. انګریزان او د هیواد دشمنان هم ډېر پرمختګ وکړي، ځکه دوی د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړه. او امیر شېر علي خان هم کابل پرې شو دی. په دې وخت کې ځینې سردارانو لکه شهزاده محمد یعقوب خان د پاچا په توګه وګمارل سو. د امیر محمد یعقوب خان واکمني امیر محمد یعقوب خان په داسې حال کې پاچاهي ته ورسېدی چې د انګریزانو لشکر په عصري وسایلو باندې یا په اصلي وسلو باندې سنبال و، او افغانستان یې د یرغل په پای کې په پایله کې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د ګندمک ته چې هغه د انګریزي لشکر ځای و هلته بوتلی، او د ګندمک تړون یې په اتلس سوه اووه نویم کال کې د مې په شپږویشتمه نېټه د انګریزانو سره لاسلیک کړ. د ګندمک تړون په داسې حال کې هم لاسلیک شو چې په ټول هیواد کې ګډوډي شروع وه، او امیر محمد یعقوب خان هم د کابل په ښار کې د نورو کسانو تر سیوري لاندې اوسېده. هغه په ټول هیواد کې د پاچا په توګه پېژندل سوی نه و، نو له دې امله دغه تړون هم هیڅ ارزښت نه درلودي. د همدې تړون په بنسټ خیبر، کورما، پیشین او سیالکور د افغانستان څخه جلا او د برتانوي هند یو برخه وګرځېدل، او همدارنګه په افغانستان کې سیاسي خپلواکي هم د خطر سره مخامخ سوه. انګریزان یو کس چې هغه د سر لیوس کیوناري په نامه یادېده د ګندمک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د انګریزانو نماینده وټاکه او نمایندګي یې کاوه. په کابل کې د انګریزانو د استازي په توګه وټاکل، او د افغانستان په مهمو شهرونو کې د یو ځای پر ځای سو. د افغانستان خلک هم په دې وخت کې د ځینو یرغلګرو په وړاندې پاڅون وکړ، او په همدې توګه یو ځل بیا د افغانستان د نیولو په حق له د یرغلګرو هغه فتنه چې وه هغه د منځه ولاړل. د مجاهدینو مخکشانو لکه محمد جان خان، وردک، ملا مشق عالم، صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان، محمد عثمان خان صافی او نور هم په بیلابیل سیمو باندې په تریکول کې باندې حمله وکړه، او د هغو د جګړو د ډلې څخه یو هم چې د انګریزانو لشکر یې ډیر خفه کړ هغه د میوند جګړه و. چې په دې جګړه کې د افغاني ځواکونو مشري چې وه هغه د امیر شېر علي خان د زوی سردار محمد ایوب خان په غاړه و، چې په اتلس سوه اتیا یم زیږدیز کال کال کې د جولای پښ پښګشتم په وشتم نیټه باندې د میوند په میدان کې یو جګړه پېښ شوه چې د مبارزینو په بریا او د انګریزانو په ماتې سره دغه جګړه پای ته ورسېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت په هند کې ولرزید او د افغانانو شوزو هم برخه پکې اخیستې وه. پیغلې ملالۍ د میوند جګړې په ډګر کې هم د ملي لشکر د هغه شهید شوی بیرغ چې پر ځای باندې ملي بیرغ راپورته کوي او لنډۍ ویل چې د افغاني لشکر وینه په جوش راوسته چې لنډۍ هم په دې ډول و چې په میوند کې شهید نسوي خدای جلاله ویننګی ته دي ساتنه. د کابل خلکو د پاتسون په دغه پایله کې د شیرپور په سیمه کې د انګریزانو قواوې کلابندې کړلې او دغه جګړه هم د پاتسون کوونکو لخوا وګټل سو. همدارنګ عبدالرحمن خان چاریکار ته ورسېد، انګریزانو هم خپل ځان په تنگسیا کې ولید او د مجبوریت له امله یې د هغه هرکلی وکړ او په دې توګه جنرال رابرټس کابل پریښود او امیر عبدالرحمن خان په کابل کې واک ته ورسېد. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر بیا درس پوری چې د یوې نیمې ورځې پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
تله مهربانه را پسپېڅلې نو سلامونه نیکه هیلې میمنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت په مترجمه حاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه اکټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د کوشانیانو د امپراتوري په حق لده. راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو د کوشانیانو امپراتوري. د کوشانیانو قوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی چې دغه د کوشانیانو نوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی. کوشان خپل یو یوچی قوم وو چې د امو سیند څخه راوتلی و او په بلخ کې د یونان بختري وکمنی پای ته ورسوله او د کوشانیانو د وکمنی شروع هم په بلخ کې او درې ولایتونو په بلخ او په درو ولایتونو کې سره یوځای سول او دوی د یوې نوې امپراتوري بنسټ کې شو دی چې دغه مهال اڅلور استر امپراتوري د اسیا او همدارنګ د اروپا پر زیاتره سیمه باندې وکمنې درلوده چې دغه جملې څخه یو هم د کوشانیان امپراتوري و. یعنی دغه کوشانیان چې و هغه د یوچق د قومونو څخه و چې دغه کوشانیان په خپل د اموسن څخه راغلي او تر د اموسن څخه راغلي و تر بلخ پورې په بلخ کې میش سول چې کله برختره ورسېدل هلته هغه مهال د یونان بختري وکمنې درلوده. دغه یونان بختري وکمنې لمنځ یوړل، هغه پای ته ورسول او په بلخ او همدارنګه درو ولایتونو کې کوشانیان سره یو ځای سول. د یو نوې امپراتوري بنسټ کې شو چې همدغه د کوشانیان امپراتوري ده. د کوشانیان امپراتوري مؤسس یا هغه لومړنی واکمن چې وو هغه کجولا کتفیسیس دی، چې کجولا کتفیسیس په خوا تر دې چې د پاچاهي اعلان کړی د قوم مشر وو او نوموړی بیا په 23 زیږدیز کال کې خپل پاچاهي اعلان کړ او تر اتیم زیږدیز کال پورې د اریانا یا د افغانستان پر ځای تر سیمه باندې په پرله پسې توګه 23 کاله وکمنی وکړه او د خپلې وکمنی په ورستوي کې بیا د شاهنشاه لقب د ځان لپاره غوړه کړ. د کچولا کټ پیسز د مړینې څخه ورسته بیا د هغه زوی ویما تکتو وخت رسیږي چې د میوا ویما تکتو څخه ورسته بیا د هغه زوی ویما کټ پیسز د 115 څخه تر 128 زیږدیز کال پورې د وکمنی کوي. لوی کنشکا هم د ویما کټ پیسز زوی وو چې هغه د خپل پلار د مړینې څخه ورسته بیا په 128 زیږدیز کال کې وخت رسیږي او د یو سلو وڅل وشتم زیږ داس کال پورې بیا د وکمنې کوي چې کنشکا هم د لرغونی افغانستان په تاریخ کې د ډیر وخت د ډیر خوند وو او ډیر وکمن او نامتو امپراتور وو چې د خپل امپراتوري د ادارې لپاره بیا دوه مرکزونه انتخاب کړل چې دغه دوه مرکزونه څخه بیا خپل اداري چارې اداره کولې چې یو یې په پېښور شهر کې او بل هم په بګرام کې او په ژمي کې معمولا د پېښور څخه خپل اداري چارې مختوړلې او د دوبه په موسم کې بیا بګرام ترتلې او بګرام کې د خپل په بګرام کې د خپل اداري مرکز څخه خپل اداري چارې په مخ بيولې. د کوشانیانو د امپراتوري د نړیدو لاملونه دا چې د کوشانیان امپراتوري څه ډول لمنځ ځي او ولې لمنځ ځي. د کوشانی امپراتوري د نړیدو لاملونه په پوره توګه څرګند نه دي دا چې د په دقیق ډول د کومو لاملونو له امله دغه امپراتوري لمنځ تللې ده، خو د هند پر پراخو سیمو ته د کوشانی واکمنانو زیاته پاملرنه ده چې د دوی پام او توجه زیاتره د هند پراخو سیمو ته وي. او د دې د کوشانی امپراتوری لویدیز لوري ته د ساسانی امپراتوری د یوې ورځ څخه بلې ورځ ته ځواکمن کېدل او د هیواد په شمال کې بیا د افتلي قبیلو بریاوي او د هغو حملې، د دې ترڅنګ د مرکزي واکمنۍ څخه د سیمه ییزو ځواکونو سرغړونی او د کوشانی امپراتوری په دننه کې د نوي ځواکونو منځته راتلل او د دغه نوي ځواکونو ترمنځ یو بل پسې حملې هغه لاملونه و چې د دې سبب سوا کوشانی امپراتوری د ماتې سره مخامخ سي او دغه امپراتوری د منځه ولاړ سي. راځو بګرام د کوشانی امپراتوری پلازمینه مو جوړل چې کوشانیانو د خپل اداري د سیاسي چارو د مختبیول لپاره دوی سیمه یا دوه ولایت انتخاب کړي و چې په ژمي کې پېښور او په دوبي کې بیا بګرام. اوس بګرام د کوشانیانو د امپراتوری پلازمینه ولې ټاکل شوې ده؟ د کوشانی لړۍ ستر امپراتور کنیشکا د بګرام سیمه خپل دوبنی پلازمینه وټاکله، یعنی په دوبي کې خپل اداري چاري یا سیاسي چاري د همدغه بګرام څخه مختوړلې چې د لرغون پوهانو څېړنه دا مطلب یا په ډاګه کړي چې د بګرام لرغونی سیمه په خاطر هغه چې د غستر کرشکا هغه د خپل اداري مرکز په توګه وټاکي، هلته مقدوني سکندر د یو دفاعي شهر بنسټ ایښودلې وو. او د بګرام په لرغونی سیمه کې بیا د لومړي ځل لپاره په 1903 زیږدیز کال کې د فرانسوي لرغون پوهانو په وسیله سروي او سپړنی وسوي ځنی چړنی وسوي چې د بګرام څخه زیات اندازه طلایي مسکوکات او همدارنګه اجي اسار د لاکو څخه جوړ شوی صندوقچه، برونزي ارزښمن وسایل د یونان، روم، مصر، همدارنګه د چین، هند او د نړۍ د نورو برخو څخه لږ پیدا کېدونکي او ځنګړي اثر همدغه د لرغون پوهانو په وسیله ترلاسه سو. په دغه څیرونه کې چې دا اثر بیا په پرله پسې توګه د افغانستان په د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول سو، په ملي موزیم کې د بګرام په دننه کې یو ځانګړی خونه پرانستل سو چې د څیرونکو او سیلانیانو د زیاتې پاملرنې وړ و. دا د کوشانیانو سیاسي مرکز یا همدغه د بګرام د شهر په حق لوو. راځو اډا وایو دا چې اډا د کوشانیانو امپراتوري کلتوري مرکز و. د اډې سیمه د کوشانیانو د امپراتوري کلتوري مرکز ولې ټاکل شوی و؟ د لرغوني افغانستان ختیځې سیمې چې د اوسنۍ هند تر شمالي څنډې پورې رسیږي د ګندهارا په نامه یاد شوې وې، چې د کابل او کونړ ترمنځ پرتې سیمې هم پکې شاملې دي. د ګندهارا یو ستر یا یو لوی فرهنګي مرکز چې هغه اوسنۍ جلال آباد نږدې د هډې سیمه ده، په پخوانی متلونه کې بيداد د هیلو په نامه یاد شوی ده او دغه هیلو د لرغونو بودایانو د تبرک ځای او د هغو د عبادت ستر ټاټوبی و. یعنی په دغه سیمه کې عبادت ځایونه یاد د دوی هغه د عبادت یو لوی ټاټوبی همدغه سیمه و چې په هغه یونلیکونو کې چې هغه د چینی زیارت کوونکو څخه راپاتې دي په هغه کې د دې سیمه په حق له هم ډیر پزړه پوری او د پام وړ او ارزښمن معلومات پکې راغلي دي. چې فاهیان لومړنی چینی زایر وو یا لومړنی چینی زیارت کوونکی و چې هغه په 1400 زیږدیز کال کې د اډې څخه لیدنه وکړه او بیا د هغه څخه وروسته سیوینګ یون په 1500 میلادي کال کې اډاولی دله او په دې اړه باندې هم زیات مطالب ثبت کړل او ځینې تاریخي متنونه پکې لیکل دي. دغه تاریخي متنونه کې دغه سیمه یادونه هم ډیره سوې ده. اوس راځو دا پښتنه چې اډاولی د کوشانی امپراتوري کلتوري پلازمینه ګڼل کیږي یا ولی د کوشانی امپراتورانو کلتوري مرکز ټاکل شوی دی. لومړی لامل دا و چې د مناسبو شرایطو او اړینو امکاناتو شتون و. یعنی په دغه سیمه کې مناسب شرایط او ډیر هغه ضروري امکانات شتون درلوده چې د کنشکا د امپراتوري پر مهال باندې هغه ته برابر سو. دویم لامل دا و چې په بودیزم کې بدلون او نوښت منځته راغلی. دریم لامل هم د ګندهاریانو خلاقیت او د هغوی فکری ظرافت دی چې په ټوله بودایي نړۍ کې هغوی د لومړي ځل لپاره د بودا د مجسمو د جوړېدو نوښت وکړ او د لومړي ځل لپاره بودایي مجسمه جوړ کړل. راځو د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ته چې هغه د بامیان سیمه ده. د بامیان په اړه هم تر ټولو هغه ډیر پخوانی معلومات د چینی زیارت کوونکو له خوا لیکل شوی دي. هغه چینی زیارت کوونکي چې هغوی بامیان ته راغلي وو او د بامیان څخه لیدنه کړې وه، کوم معلومات چې هغوی د بامیان په حق لیکلي دي، اوس هم د بامیانو په اړه دغه معلومات د همدغه چینی زیارت کوونکو له خوا لاسته راغلي دي، چې د هغو له جملې څخه یو فاهیان و چې فاهیان تر ټولو پخوانی چینی زیارت کوونکو وي چې د بامیان په اړه لیکنه کړې ده او د دغه سیمې څخه لیدنه کړې ده، چې بیا دی په 1400 کې د بامیانو سیمه لیدلې وه او د سترو مجسمو په هکله هم ارزښمن معلومات لیکلي دي. هغه مجسمې چې په دغه د بامیان په ښار کې وي او ډېرې سترې مجسمې وي، د هغو څخه چې کله لیدنه وکړه بیا د دغه مجسمو په هکله ډېر مهم او ارزښمن معلومات لیکلي دي. نوموړي دا هم لیکلي وه چې د بامیان دره شنه او پاکه ده، د سترو مجسمو شاوخوا هر ورځ دغه سترې مجسمې شاوخوا مینځل کیږي، زیات شمېر مذهبي مدرسې هم پکې شته او هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې ته درتلو او راتلو په حال کې دي. یعنی هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې لیدو ته راځي. د دې تر څنګ د راهبانو لپاره هم ځانګړي سومي جوړې شوې دي چې د سروې لپاره بیل ټاټوبي همسته. د فاهیان څخه وروسته بیا یون سنگ د بامیانو د سیمه څخه لیدنه کړې ده او هغه په خپل لیکونه کې هم د دغه سیمې په حق له ډیر ارزښتمن معلومات ورکړي دي او دا لیکلي دي. د هغه په وینا بیا په بامیان کې ترلس څخه زیاتې خانقاوېسته چې سنته تقریبا زر تر وایزن په هغه کې د بودایي مذهب تبلیغ ته په دنده ګمارل شوی دي. یعنی په دغه لسو ترلسو زیات خانقاو کې تقریبا زر تنه وازینسته چې هغوی د بودایي مذهب تبلیغ کوي او همدارنګه په لسکونه مدرسې هم شته په دغه سیمه کې چې هر مدرسې ته بیا لږ تر لږه زر زده کوونکي په هر مدرسې کې په زده کړو باندې بوخت و. هیڅ څنګه هم په بامیان کې کوچنی او لوی مدرسې لیدلې دي، خو یو داسې مجسمه یې هم لیدلې وه چې هغه به هر سهار د لمر په وړانګو کې ډېره زرینه ځلېدله او داسې برېښېده لکه دا چې ټوله په سرو زرو باندې پوښل شوې وي یا په مکمل ډول دغه مجسمه د سرو زرو څخه جوړه شوې وي. دا هغه مجسمه وه چې د بامیان په سیمه کې موقعیت درلوده. په بامیان کې هم دوی سترې مجسمې سته چې په 2001 میلادي کال کې د هغه وخت د واکمن د رژیم په محل بیا د هغه د منځ ولاړې او د بامیانو لرغونې سیمه هم د نمور د دوه مجسمو د منځ تلو څخه دوه کاله وروسته په 2003 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې اړوند نړیوالې کلتوري میراثونو په میراثونو کې ثبت او ومنل شو. دا د بامیان په هکله کوم معلومات چې د تاریخ لیکونکو لخوا یا د زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي وه همدغه معلومات و چې په لاس کې تاریخ لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و. موږ د کوشانیانو د امپراتوري په هکله وپوهیدلو، دا چې د کوشانیانو امپراتوري خپل کوشان څوک دي، د امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي یا دغه امپراتوري څه ډول رامنځته کیږي، د کومو سیمو څخه و کومو سیمو ته راځي او په کومه سیمه کې د دغې امپراتوري بنسټ ایښودل کیږي، د دغه کورنۍ لومړنی واکمن په هکله هم وپوهیدلو. د دې تر څنګ دا چې د دوی سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکز کومې سیمې وي په دې هکله هم وپوهیدلو. دا چې د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز د اډې شار دی او همدارنګه د دوی فرهنګي مرکز د بګرام شار دی او ترڅنګ د بامیانو سیمه د بامیان شار هم د دغه امپراتوري د عقیدتي مرکز دی. دغه درې سیمې یا دغه درې شارونه ولې د دوی مرکزونه ټاکل شوی و، د دوی فرهنګي، د دوی مذهبي او د دوی سیاسي مرکزونه ولې ټاکل شوی و، د همدغه موضوعات اړوند هم موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، تاسو هم هڅه وکړئ چې دغه لوست په پوره شکل سره بیا ځلې د ځان سره تکرار کړئ، څو څو ځلې ورته غوږ ونیسئ او په ښه شکل سره زده کړئ، ترڅو دغه مهم معلومات چې موږ تاسو ته نن وړاندې کړه تاسو ورڅخه زده کړه وکړئ او ورباندې وپوهیږئ. ډېر مهم څه همدغه و چې د کوشانیانو امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي، د دې د درو سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکزونو په هکله هم وپوهیږئ چې دا سیمې ولې فرهنګي مرکزونه ټاکل شوي دي او کومې ځانګړتیاوې لري. نو په دې هیله چې د پامور به مګرزدلې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. ترتلون کې درس پوری چې بیا هم د وی بلې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرې جو. تاسو ټول په مهربانه او لیرب سپارم شو وخت لری شي چری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشق خان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشق خان سنم. نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم، نظر لرا نظر لرا.